هستم. برنامه ولایت به ولایت با من فرید علیمی این برنامه را دنبال کردین. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
السلام علیکم. در محل پا افغانستان که در مصبخیم چلور بجیسویم در سطح پختو خبران در تازه رحمت الله افغان دا عبیدالله عبیدی پا تخنیکی همکاری بلندی کهوم و باوری چه زلمای خلیل زادوای افغان سیاسی مشان باید سیاسی کرکیش در حل پا هدف یا طول گردون حکومت را منستکری خول هر سولانده در افغانستان سیمه و نره مهم خبرونه. و سر که هم در مهم و خبرون و سرطه که نن پا افغانستان که در لماریز دیر لسوانه نویم کال لومده یو رزده در هرات روختیه چارواکی وای پا در غوالت که پا کرونا ویروس در خلق و دخته که دو پی که پینزر لسو تاوره چیدی او پا امریکا که و پاکستانی دکتر در توریست توریزم پا تور نیول سوی اوز هم بشپر خبرونه. نن دوری یه حمل لومړی نیټه د نوی دیار لسوه نه نبیم کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول سوي دي، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په مزار شریف کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره سول. د مزار شریف د روضې مبارکې رئیس عتیق الله انصاری ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ایزو چارواکو د روضې مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړیو ګډون کړی و. هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په نهه نیمو بجو اوچته سوه چې تر راتلونکو څلوېښتو ورځو به ولاړه وي. د سخي جنډه هر کال دورې په لومړۍ نیټه د جګپړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې اوچتېږي، خو تېره اونۍ د بلخ مرستیال والي رسنیو ته وویل د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړېږي. تېره شپه په مزار شریف کې د جنډې له اوچتېدو سره سم د ښار په بېلابېلو برخو کې د نږدې یو نیم ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وسوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیل زاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلي خلیل زاد نن سهار پر خپل ټویټر دغه شان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کرونا وایروس د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 ته رسیدلې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتاني ناروغیو د څانګې مسؤول محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا وایروس په اخته کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. د ښاغلي بسیم په خبره دا مهال و څلوېښت کسان چې شک کیږي په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو تر جدي څار لاندې دي. په هرات کې په کرونا وایروس لومړی اخته کس تر یوې میاشتې درملنې وروسته روغ او پرون د هرات له روغتونه رخصت کړای سو. د دې وایروس د خپرېدو له اوازو سره جوخت په هرات کې تر 190 زیات کسان چې شک کېده په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو لخوا په جدي ډول معاینه سوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وای د دغه هیواد وګړو د کرونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړې. په دغه وایروس تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 2400 کسان مړه سوي دي. خامنه‌ای نن جمعه د نوروز په مناسبت په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د ایرانی وګړو قرباني د مثال وړ وه، حتی بهرنیان د دوی ستایلو ته مجبور سول. د ایران رهبر زیاته کړه چې ایرانیان تیر لمریز کال د سیلاونو، زلزلو، بندیزونو او په پای کې د کرونا وایروس په ګډون ځینې کړاوونه وګالل. په ایران کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شمیر په زیاتېدو دی. په ټوله نړۍ کې په دې وایروس تر 10,000 ډیر کسان مړه سوي دي. یو پاکستانی ډاکټر د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور ونیول سو. سرنوالنوی دغه ډاکټر د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی مخبرانو ته پیسې ورکړې وي او دا یې ورته ویلي وو چې له داعش ډلې سره یې بیعت کړی او غوښتل یې چې په امریکا کې په یوازې ځان حملې ترسره کړي. 28 کلن محمد مسعود پرون د اف بی آی د ایجنټانو لخوا د مینیسوټا په هوایي ډګر کې ونیول سو. پر ده یو تور دا لګېدلی چې یو بهرني تروریستي سازمان ته یې د موادو برابرولو هڅه کړې ده. څارنوالان وایي مسعود په کاري ویزه په امریکا کې وو. د دوی پیدا دغه پاکستانی ډاکټر له جنوري میاشتې راهیسې څو وارې ویلي وو هغو مخبرانو ته چې د فکر کاوه د داعش غړي به وي پیسې ورکړې او هغوی ته یې له داعش ډلې سره د خپل بیعت خبره کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا والی د دغه ایالت ټولو 40 میلیونه وګړو ته امر کړی چې له خپلو کورونو دې نه راوځي. والی ویلي خلک دې د کورونا وایروس د مبارزې په هدف د اړتیا له مخې په کورونو کې پاتې وي. ګایوان نیوسن پرون وویل د ایالت په سطحه د امر د شپې له نیمای د تطبیق وړ دی. خلک به د قدم وهلو او سپورت په نیت له کورونو د راوتلو اجازه ولري او کولای سي چې خوراکي توکي راونیسي یا روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. رستورانتونه هم کولای سي خپل مشتریانو ته خوراکي مواد ورسوي. د کالیفورنیا والی وای فکر نه کوي چې پولیس به دغه وضعیت څارلو ته مجبور سي خو احتمالاً به د صادر سوي امر تطبیق د ټولنیزو تماسونو له لارې کنټرولیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په حواله په امریکا کې په کورونا وایروس تر 0 زیاتې پیښې ثبت سوي او 19 کسان په دې وایروس مړه سوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.89 او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خارونو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. زلمای خلیل زادوی افغان سیاسي مشران به د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر بیا وایي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کال وي.
یو سر او درې سوه 99 مریض هجري کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نوموله په کار دي. تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد د تیر المریز کال لاسته راوړنو ډک بولی.
په 2008 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ورنکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي.
د تیر المریز کال سیاسي لوړو ژورو ته مو هم کتنه کړې ده. له موږ سره ملتیا وکړئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلی خلیل زاد د جمعې پر سهار په خپل ټویټر دغه شان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سیاسي د سولې له تاریخي فرصت د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې بیا افغان ولسمشر هم د پنځ شنبې په ورځ افغانانو ته د نوي نوروز د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کال وي. په دې اړه نور جزئیات د ډیوی نادر پر راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي کړکیچونو په لړ کې یو ځل بیا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سیاسي مشرانو غوښتي چې د رامنځته شوي کړکیچ د حل په هدف سره یو لاسي شي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغان سیاسي مشران باید سیاسي بحران له منځه یوسي او یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې بیا ولسمشر محمد اشرف غني هم د نوي کال مبارکي په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې 1999 کال د پیوستون او اصلاحاتو کال یاد کړی. ښاغلی غني واقعي سولې او ثبات ته په اشاره سره ویلي چې باید د هیواد دننه د مشرانو ترمنځ پیاوړي همکاري او همغږي رامنځته شي.
تراوت و تازگی ببخشیم. قدرمنو هیوادوالو، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت 1399 المریض هجی کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولید. اوست سولیت تر بل هر وقت دیر هیلمن یو پا کار دی. تر بل هر وقت زیاد بخبل منزگی اتحاد او پیوستون تا پام وارو. سولا لموک سخه زموک ده پولو همغگی او همکاری وارد. دغراز واقعی سولا او ثبات تا در رسیدو لپاره لازمه ده چه ده اصلاحاتو پا برخی که لا جدی اوسو.
دا خبری په داسې حال کې کیږي چې یو لور ته د افغانانو خپلمنځي یا بین الافغاني خبري زندیدلی او بل لور ته بیا د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو پر سر د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله ترمنځ ټاکنیز کړکیچ رامنځته شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د ټاکنیزو جنجالونو له رامنځته کېدو وروسته د زلمی خلیلزاد تازه ټویټونه چې په ټول ګډونه حکومت ټینګار کوي مخیسه ده. په دې اړه یو شمېر سیاسي شنونکي وایي امریکا اوس غواړي چې له هر څه زیات دولت، طالبان او سیاسي مشرانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. سیاسي چارو کارپو محیب شریف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا اوس یوازې دې ته کار نه کوي چې د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله ترمنځ راولاړ شوی کړکیچ حل کړي، بلکې د امریکا لویه موخه افغانستان کې سیاسي اجماع او طالبانو سره د دولت هوکړه رامنځته کول دي. ښاغلي شریف ازادي راډیو ته وویل:
نه، زه فکر کوم چې امریکایان غواړي په یو ډول باندې زمینه یو داسې حکومت تیار کی چې پاره کې شته په کابل کې سیاسي جریانونه هم شریک شي او دا وی په خوا کې هغه مهم سیاسي اړخ چې امریکایان ورسره جوړجاړي ته رسیږي طالبان دي دوی هم پکې په یو ډول نه په یو ډول بیا راڅاله کړی شي. ډاکټر عبدالله شریکول او نه شریکول ښایي د امریکایانو لپاره دومره مهم نه وي لکه د دولت او د طالبانو او د سیاسي جریانونو ترمنځ د جوړجاړي مسالې ته.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو ټویټونو کې ټول ګډونه حکومت ته اشاره ترڅنګ د سولې روان فرصت څخه ګټه او همدارس کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت او طالبانو یو ځای کار کولو ته هم اشاره کړې ده.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې زلمی خلیلزاد په افغان مشرانو ټینګار کوي چې یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. بیا هم په همداسې موضوع کې پاتې کیږو. تیر لمریز کال د ټاکنو دو لوړو مراسمو افغانستان شاهد و. افغانستان په تیر لمریز کال کې د دو ملي پروسو د ولسي جرګې او ولسمشرۍ انتخاباتو همداراز د دو لوړو مراسمو د ترسره کېدو شاهد و. د دې ترڅنګ په پای کې د کال په دې کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک هم لاسلیک سو. خاطر پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه ترسره شو، خو د دې انتخاباتو پایلې ومیاشتې وروسته د ثور په 25مه اعلان شوې. یاد انتخاباتو له ځان سره ډېر جنجالونه درلودل او همدا دلیل و چې پایلې هم په ځنډ اعلان شوې. له هغه وروسته د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ولسمشۍ نوماندانو لخوا نوي کمیشنران معرفي شوه. سره له ډېرو جنجالونو دواړه ټاکنیز کمیسیونونه په دې وتوانېدل چې د ولسمشۍ انتخابات د 1999 کال د میزان په 6مه سره کړی. هغه څه چې د تیر لمریز کال انتخابات له نورو پخوانیو دورو انتخاباتو څخه متفاوت کړي و، هغه د بایومیټریک دستګاهو کارونه وه. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچې 1,900,000 وه. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و هغه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې نه رامنځته کیږي، خو بیا هم د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې او د بایومیټریک دستګاهو خرابېدل موجود وه. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولتساز ټیم څخه پرته نور ټولو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو کمیسیون تورن کړ چې د بایومیټریک دستګاهو پرته انتخاباتي معلومات سیستم ته داخل شوي. د عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو پلویانو په انتخاباتو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلیو تورن کړ او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په لاریونونو لاس پورې کړ. د عبدالله انتخاباتي ډلې په یو شمېر ولایتونو کې لکه بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار او پنجشیر کې د رایو بیا شمېرنې ته اجازه ورنه کړه. عبدالله د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د هغه 300 جنجالي رایو چې دوی یې باطل او یا د درغلیو څخه ډکې بللې د بیا شمېرنې له بهیر څخه د وستلو غوښتنه وکړه. ټاکل شوه چې د ولسمشرۍ انتخابات وروستۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان شي، خو بیا هم د دغو پایلو اعلان شاته وغورځېد او بلاخره کمیسیون وتوانه چې د ډسمبر میاشتې په 22مه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات وروستۍ پایله اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو له اعلان سره محمد اشرف غني د 50.4% رایو په ترلاسه کولو سره بریالی اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخابات به تأسیس صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
ډاکټر عبدالله دغه پریکړه د دیموکراسي پر وړاندې کودتا یاده کړه او خپل ټیمی بریالی اعلان کړ. هغه د خپل ټیم سره د ټول ګډون حکومت د جوړېدو خبره وکړه، سره له دې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په غوښتنه د څو ورځو لپاره وځنډول شو، خو بیا هم هغه د 1398 کال د لوړې مراسم ترسره کړ.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن
مواظبت نمایم.
لغنی سره هم حال عبدالله هم در ارگ پتومتری که پس سپیدار مانی که دولور مراسم تر سرکده. په 1398 کال کې په افغانستان کې د سولې بهیر. امریکا په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې شوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په لومړي ځل په 1399 کال کې په دوحه کې ترسره شوې. امریکا افغان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د اورکم پر سر توافق شوی او د اورکم اونۍ به د 1399 کال د هود په درېمه پیلېږي. د امریکا لوړپوړو چارواکو اعلان وکړ که د اورکم اونۍ په کامیابۍ سره پای ته ورسېده له طالبانو سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بالاخره د هود په 1/3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د 1/3 هیوادونو استازو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو، زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. له هغې وروسته تمه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د زندانیانو نه خوشې کېدل، د پلاوي په ترکیب کې ستونزې او د دوو لوړو مراسمو ترسره کېدل هغه څه دي چې د سیاسونو ترمنځ یې دغه پروسه ځنډنې کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه تیر لمریز کال لاسته راوړنو ډک یادوي. دغه بنسټونو په خپلو کلنیو راپورونو کې له طالبانو نه د ستراتیژیکو سیمو د نیولو او د جګړې په میدان کې د دوی د ماتې ادعاوې کوي، بلخو طالبان بیا دغه ادعاوې نه مني. په دې اړه بیا هم نور جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په هر 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد له 10 تر 20 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د یاد وزارت د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبان نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطې چې پکې د یادې ډلې مخکښ قمندانان شامل و له منځه تللي دي. ښاغلی خالد وایي افغان ځواکونو په دې کال کې له 2 ستراتیژیکو سیمو څخه چې په نښه کړي وتوانېدل 12 د افغان حکومت تر ولکې لاندې راولي. د هغه په خبره د بغلان د هنی خوري، د هلمند مارجا، د بدخشان وردو، جیمګان او کرانمنجان، د غزنی د هیاک، خواجه عمری او چغتو، د تخار درقت، ینګی قلعه، خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تګاب او پلچراغ هغه ولسوالۍ دي چې په دې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي دي.
په 1398 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ور نکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راولي، او برعکس د افغانستان ملي فوز 50% راځي د دولت تر حاکمیت لاندې راوسته. د خالد عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان دښمن ته په بې سارې توګه کلکې نظامي، مالی او جانی ضربې ورسېدې چې طالبان یې دې ته مجبوره کړل چې د سولې مذاکراتو ته په قطر کې غاړه کېږدي.
د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د 10 ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه کې بوخت وو. دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د زندانونو د لمنځه وړلو خبره هم کوي. د دې وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د طالبانو له زندانونو څخه شاوخوا زر بندیان آزاد شوي دي. دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پلخمري، کندز، فراه او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو تر دروازې ورسېدل خو بېرته په شا وتنبول شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په دې کال کې د خپلو لاسته راوړنو ادا کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان هم رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د خپل کلنی راپور د خپرېدو پر مهال ویلي، په تیر 1998 کال کې نه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو لشتون څخه پاکې شوي. ښاغلی آریان وایي په تیر کال کې شاوخوا د 20,000 جنایي جرمونو عاملین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وزارت امور داخله تا یک سال گذشته در راستای مبارزه با تروریسم،
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیر کال کې له نشه‌یي توکو، جنایي جرمونو او اداري فساد سره جدي مبارزه کړې. د دې مبارزې په کې نه ولسوالۍ د مخالفینو لوري پاکې شوي. د ملي او محلي پولیسو په مړینه کې د پام وړ کمښت راغلی او همداشان شاوخوا 20,000 د جنایي جرمونو مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز په تیر کال کې 1,19,000,000 افغانۍ سپما کړې ده.
د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر لمریز کال کې له نشه یي توکو سره مبارزه کې هم ګړندي ګامونه پورته کړي چې له مخې د کورنیو چارو وزارت ډیر منصوبین عدلي او قضایي بنسټونو ته معرف شوي دي. خو له دې ټولو سره سره 1998 کال د ملکي تلفاتو لاړخ هم خالي نه و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د اسد میاشتې له 13 نیټې د عقرب تر 18 د 6,645 بریدونو خبر ورکړی و چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې ویل شوي چې له دې بریدونو ډیر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د میزان په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,612 ملکیان وژل شوي او 4,806 نور د جګړو او نورو بېلابېلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. خو له دې ټولو سره په 1998 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفات په اړه کره راپور نشته. طالبان بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د تیر کال لاسته راوړنو په اړه ادعا بیا ساسه بولي او وایي چې تیر کال د طالبانو لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال و. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې طالبانو په تیر 1998 کال کې په دوو برخو کې، هم په سیاسي ډګر کې او هم په نظامي ډګر کې، لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو وایان وایي افغان حکومت باید په دې اساسو شرایطو کې د سولې پر پروسې تمرکز وکړي، نه دا چې دغه ډول ادعاوې وکړي. له دې ټولو او سره اوس باور دادی چې ښکېلې خواوې، هم افغان حکومت او هم طالبان، باید له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د کابل یو لسمه ناحیه امنیتي ځواکونو ته روغتیایي توکي وویشل او یو لسمه حوزه یې دوا پاشي کړه. دوی وایي چې دغه کار یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ترسره کړی. په ورته وخت کې د کابل په یو بله څنډه کې یو شمېر ځوانانو په ګڼه ګوڼو سیمو کې ښاریانو ته ماسک، دستکش او د میکروب ضد دوا وویشل. نور حال د گیتی صدیقی په راپور کې.
په نړۍ کې د کورونا وایرس په خپروي سره په افغانستان کې هم د دغه وایرس د خپروي د مخنیوي لپاره بېلابېلې هڅې او فعالیتونه کیږي. په دې لړ کې د پنجشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د کابل ښار یو لسمې امنیتي حوزې ځواکونو ته ماسکونه، دستکشي او میکروب ضد مواد وویشل. دوی دا کار یې د کورونا وایرس پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د خوندیتوب په هدف کړی دی. مدني فعال ډاکټر عطاولا عدنانی وایي،
موږ امنیتي ځواکونو ته ځکه دغه توکي او پوهاوی ورکوو چې دوی په ټولنه کې له هر ډول خلکو سره سروکار لري، که رخصتي وي یا نه. دغه ځواکونه کولی شي نورو خلکو ته هم د کرونا د خطرونو په اړه معلومات ورکړي او هم ځانونه ترې وساتي.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی دا فعالیتونه به دوام ولري. یو شمېر امنیتي ځواکونه هم د دغه اقدام ستاینه وکړه. د ولسمې امنیتي ناحیې یو مسؤول احمد زبیر وایي،
مرض کرونا یک فعلاً دوامنگیره.
کرونا هغه مرض دی چې ټوله نړۍ کې خپور شوی او زموږ په هیواد کې هم دی. نو پولیس چې تل د خلکو سره په ټولنه کې په اړیکه کې دي ډیر خطر سره مخ دي. تاسو شاهدان یاست چې یو شمیر ډاکټران راغلي تر څو یو لسمه ناحیه دوا پاشي کړي
په ورته وخت کې. یو شمیر ځوانان هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړ او ماسکونه او دستکشې پرې وویشلې. دغو ځوانانو له ډلې د سما ټولنې مشر محمد بریالی تمکین وایي:
ما در کابل برنامه آگاهی دهی را در
موږ د کابل په ګڼه ګوڼه سیمو کې له ښاري بسونو واټونو کې د عامه پوهاوی خپرونې پیل کړي. موږ غواړو چې له خپل خلکو سره مرسته وکړو او عامه پوهاوی ورکړو، ځکه زموږ حکومت ډېر امکانات نه لري.
بتوانیم از این طریق کمک های را به نیازمندترین فرد افغانستان برسانیم.
خاغلی تمکین وایی دوی ده هیواد پا اتو ولایتونو پروان، بامیان، وردک، کاپیسا، غزنی، پکتیا او بلخ که دغه مدنی فعالیت پیل کرده. دا حدسی او فعالیتونو پا داسی حال که دی چه ده افغانستان در روغتیا وزارت در راپور پر بنسټ تر اوسه یوازی دو دش کسا پا افغانستان که با کرونا وایروس اخته پیجندل شویده. گیتی صدیقی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ایران ستر مشر آیت الله علی خمینایی وای هیواد د کرونا وژون کې وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره بې ساري قرباني ورکوي. خمینایي دغه څرګندونې د نوي کال یا نوروز په مناسبت وینا کې وکړې. له چین، ایټالیا وروسته ایران کې ډیر خلک په دغه وایروس اخته سوي او مړه سوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي هیوادوالو یې د وژونکي کرونا وایروس د ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړې چې بیلګې نه ده لیدل شوې. هغې ناروغۍ چې تر اوسه یې په دې هیواد کې لږ تر لږه 1204 اتیا کسان مړه کړي دي. خامنه‌ای نن د نوي 1499 کال د نوروز په مناسبت ټلویزیوني وینا کې دغه راز وویل چې کرونا وایروس د خپرې شوې ناروغۍ له امله دغه قرباني بهرنیانو هم ستایلې ده. خامنه‌ای زیاته کړه چې دغه قرباني د دوی روغتیایي ټیمونو، ډاکترانو، نرسانو، مرستیال نرسانو، مدیرانو او په روغتونونو کې نورو کارکوونکو ورکړې ده. د ایران ستر مشر وویل ایرانیان په تېر یو کال کې له ډېرو کړاوونو، له سیلابونو او زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې مخامخ ول او بالاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسید. خامنه‌ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښیي. د راپورونو له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او هم له امله د مړه کېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه له امله په نړۍ کې له 10 زرو زیات کسان مړه شوي، په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم پیکه کړي دي. ایراني چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي. د ایران حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورتي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی او مذهبي فعالیتونه یې هم محدود کړي دي. په دې هیواد کې تر اوسه 1404 کسان د کرونا پر وایروس اخته شوي چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران د روغتیا مرستیال وزیر علي رضا رئیسی پرون د کرونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 1940 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ او وی ویل
کل مبتلایان شناسایی شده 18407 مورد شده. خوشبختانه 5979 مورد بهبود یافته داشتیم تا الان و متاسفانه تعداد فوتی ها 149 مورد فوتی داشتیم که کل فوتی ها به 1284 مورد.
در ایران ولسمشر حسن روحانی هم در نوروز په مناسبت وینا کله ډاکټرانو او نرسانو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه وکړه چې هیواد به پر دغه بحران برلاسه شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلې چې خپلو هدفونو ته ورسیږي او هیواد به د یووالي په مټ د کرونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. د کرونا وایروس چې په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شوی، تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 246,000 کسان پرې اخته شوي او له 10 زرو زیات کسان هم له امله مړه شوي دي. تر اوسه له 80 زرو زیات کسان هم روغ شوي دي.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
درنو اوریدونکو ازادي رادیو پورتل افغانستان کې په 2012 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. د محل د سټوډیو ساته چې ګورو څلرنیمه بجې شوي اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 1500 ته رسیدلې دي. د ایران رهبر علی خامنایی وایي د دغه هیواد وګړو د کورونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړي او یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې د تروریزم په تور ونیول شو. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په اورزګان او میدان وردګو ولایتونو کې په روان میاشت کې څه باندې 200 ملکی کسان نیولې دي. په دې اړه نور حال دی شرف الله شرافت په راپور کې.
یو شمیر سیاسي شنونکي وایي وسلوال طالبان د عامو خلکو په نیولو سره غواړي د خپلو بندیانو شمیر زیات او د تبادلې په برخه کې ورنه استفاده وکړي. په اورزګان ولایت کې د سیاسي چارو پوه امان الله وتکی ازادي راډیو ته داسې وویل
خبره په دې ځای کې ده چې طالبانو هلته غټه وعده کړې ده چې موږ زر کسه بندیان خوشي کوو. نو اوس دوی په اصل کې بندیان نه لري. هغه بندیان چې دوی څه ناڅه درلود هغه اکثره په چاپو کې په دې کې ولدی ملي کمانډو او د امنیتي نړیوال ځواکونو په ملاتړ باندې موږ مختلفو امنیتي ځواکونو دوی په باندې چاپي وخلې او دوی څخه اکثریت بندیان لا کړنو بندیان نه لري. دوی اوس په یو سړي پسې په ملکي سړي پسې یا چې په هر چا پسې خبره مشلې په هغه پسې دوی ځغلي.
په دې وروستیو کې د اورزګان او میدان وردګو ولایت سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته وسلوالو طالبانو څه کم 200 ملکي کسان خپلو زندانونو ته اچولي دي. روانې مارچ میاشتې پر درېیمه نیټه د میدان وردګو ولایت د مقام مسولینو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چاک ولسوالۍ څخه 1500 ملکي کسان ونیول او خپلو زندانونو ته یې واچول. د دغې ادارې ویان محیب الله شریفزی دغه راز د یادې میاشتې پر 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادو ملکي کسانو کورنۍ هم تهدید کړي او په مرګ یې ګواښلې دي څو یاد خلک غږ پورته نه کړي. شریف زی زیاتوي چې دغه کسان تر شاوخوا ډېر لس ورځو بند وروسته وسلوالو طالبانو د سیمې د قومي مخورو په ضمانت آزاد کړه. د دغې روانې مارچ میاشتې پر یاد درېیمه نیټه باندې د اورزګان ولایت مقام مسولینو هم خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د اډې سیمې څخه د سولې د ولسي حرکت یو غړي نظر محمد نظري چې هلته یې وسلوالو طالبانو ته د خپلو نورو ملګرو سره د سولې پیغام وړلی او په یوه غونډه کې ګډون کولی خو د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول سو او تر ننه پورې د وسلوالو طالبانو په زندان کې دي. د یادې ادارې ویان زړګي باجی د مارچ میاشتې پر اوومه نیټه یو بل خبر هم ورکړ چې وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه د جمعې په ورځ تر سلو زیات ملکي کسان چې یادې سیمې ته د میلې کولو لپاره تللي وه برمته کړه. د ویل سمدستی افغان پوځیانو په وړاندې عملیات پیل کړ چې تر څو ساعته مخامخ جګړې ورسته بیرته افغان پوځیانو یاد ملکی کسان د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړ. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي هم ورته نظر لري او وایي چې وسلوال طالبان غواړي د ملکی خلکو په نیولو سره د خپلو بندیانو شمیر زیات کړي. د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته داسې وویل مدنی فعالین بیا د وسلوالو طالبانو دا کار چې ملکی خلک زندانونو ته اچوي او د سپر په توګه یې کاروي غیر قانوني ګڼي او د بشري حقونو پر وړاندې ښکاره تیری بولي.
اوس هم اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې 2019 پروګرامونه چې یو بل پسې خبريږي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د نړیوالې جنایي محکمې د ورستي پریکړې په اړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بالا 2003 کال وروسته جنگي جنایت وڅېړي. نړیواله جنایي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده، مرکزی په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري، په نړۍ کې د مهمو مسایلو په اړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د څارنوالۍ څانګې ویلې د نړیوالې جنایي محکمې د استیناف خونې قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د داعشو جرمونو په اړه چې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله فاتو بنسوډا وایي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه وه چې وشوه. بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې له نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپوه ښاغلی محمد عالم عزیزي دي. عزیز صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنګي جنایت څېړي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایي محکمه یا آی سی سی په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1400 یو سل 28 مادو کې د نړۍ د یو سل 20 هیوادونو له خوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنگي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل څارنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړي توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبان څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي او دا پر ځای پریکړه وه. مونږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی، ځکه لومړی خو زموږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنګي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زمنګ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زمنګ په نظر باندې ناراضي او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بل ستونزه ده، او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي دا غشتون، دا ټول هغه څه دي چې باید محکمه دا پریکړه کړې وي. خو کچیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغه محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي، هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا په خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغې محکمې د څارنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بالاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکېل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی د لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغسې افرادو هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوالې جزایي محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامې پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هېوادونو کې چې هغلته احتمال د دوی وي چې هغلته جنګي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي او د هغې هېواد خلکو د خاورې قربانیانو د خاورې ته شکایت شوی وي، دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري، یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
زمونږ په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي که دا موږ اوس د قدرت جزیرې په دې هېواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغه محکمې پریکړې یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده هغه ته به د پیسې کې پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی، لکه څرنګه چې زموږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلف افرادو مختلفو ډلو د خوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي، انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تېری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي. نو زه فکر کړم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هېواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او پر راتلونکي کې به د دغه څه زړه بوږنوونکي جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، که چیرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه څه هڅې به وشي چې ګنې په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقونو د نورمونو په لمخه او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه څه رامنځته شوي دي، هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بن پریکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ، دا ټولې هغه صلحې وې چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په د ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو، پریک دی چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي. تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري هغه ټولنه اصلا یو نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، که چیرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسې پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایی محکمه ته کومه ده چې زه خبرې یم، دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایی محکمه چې ده دوی درې نوع صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنا چې اول محکمه خپله د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو لخوا دغو جرمونو ته یو افراد چې ښکیل دي په دغه نړیوالو زړهګونونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي، خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه تارنوالي لري، د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي عینا لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا ICC څېړنو ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کدی به دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله باغ بابر ته تللی یې؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چې حالت سړی مازه آرام شي لکه باغ بابر شو.
د باغ بابر تاریخ ترکو مرسیږي.
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بڼ په اړه څه وایي؟
باغ بابر خو تاریخي باغ دی ځکه چې دا تاریخي آثار پکې دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د بابر باڼه لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسؤل کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره ووسی. قدرمنو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبه په ورځ کورنۍ ورزي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وایي. دا مخکې یو ارغوان زار تپه وه، او بابر به کله نا کله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوان زار تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته، او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، په دې فکر کې کیږي چې دی باید باغونو ته انکشاف ورکا. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل ښاریانو ته دا میراث پریښی دی، او د واقعا یو تفریحي پارک او یو شین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وغږیږي.
ډیره مننه که زحمت مینو ورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولی
وردک صاحب ډیر زیات مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او کدی لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو، هغه پخوانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي، په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو د هغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي، هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. گنبد شکل لري او له ډیرو میده میده خښتونه جوړ دي. دا راته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي؟
دا خاص خښتې دي، دا د کاروانسرا په نامه باندې یادیږي، او دا یوه خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسۍ یوه نمونه ده.
بله ډېره زیاته مننه. ورو ورو به لاړ شو د حرم سرای هغې برخې ته، وګورو چې نور څه دي. دغه دوکانونه تر سترګو کیږي، دا د چا دي او څنګه؟
دوکانونه چې تاسو ګورې شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دوکانونه دي.
په ډېرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو.
ولې نه،
دلته د میرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي. هر یوې ځان ته بېلابېل ښکلا لري، د لختۍ، غړکۍ، گلابی لاکت او داشن.
تاس گوری اغا پیالی دی چی پا دی بانده دغا دکانداران پخاص شکل بانده دی فامیلونو اکسون هن پی بانده لیدل کی گی.
یعنی دی باغ بابر یو ارزخ داده چی دلتا لاسی جورسوی شایان که خودل کی گی، هم ننداری تا او هم دل پارا چی خرچ
چی خرچ شو دی خرچ لاو دی پارا.
اوس را دونو دی باغ بابر دی بلی خواتا خواغه دروازه وا چې مونږ اول راننوتلو. بل دروازه دلته ده. درته وایي چې باغ بابر څو دروازې لري؟
نو په دې خاطر چې سهولت ووسی، باغ بابر 15 دروازې لري.
بله، او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی. حوصله درته غواړم نو چې تر سو هر کونج ته ورزو.
یا زه ورسو کې بلد شو یم.
جریبه ځمکه ده دلته؟
دا شپخ 50 جریبه ځمکه ده چې 1.5 هکتاره کېږي.
ښه، ډیر ښه. دیونه شمیر راته ویلی سي؟
والی نه، جمن په حدود 15,000 ونې مختلف نه ونې میوهدار او بلیلی ونې دي.
او ګلان څنګه؟
او په حدود تقریبا 3,000 ګلبوټي او مختلف نه واغ دي ګلان دي په باغ کې.
بله، اوس ډیر ښایسته موسم دی، ونو نوی نوی غوټۍ کړي. درته وایي چې سکل مو په کوم شمېر ونې دلته یې؟ البته نیالګي.
او سکل مو هم تصمیم نیولی دی چې په حدود 1500 نوی نیالګي. تاسو ګورئ چې تیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټولې پشتې شنې کړې. په یو کال کې لااقل یو میلیون افغانان دی باغ نه لیدنه
کوي. کارکونکي راتوي چې څو کسان دلته په کار باندې مصروف دي؟
شپږ اتیا نفره زموږ دایمي کارمندان او کارګران دي.
بله،
په شپږو مدیریتونو کې د تقسیمات شوی دي. دا مخامخ ساختمان چې تاسو ګورئ، دا په نامه دی پاویلیون چې وای ایتالوی اصطلاح ده، اوس د رستوران په نامه باندې شهرت لري.
نو د ملکی قصر ته به څه وخت رسیږو؟
بس د ملکی قصر ته دواړه روان یو.
قصر ته رسیدو، قصر ته نږدې یو،
هغه اصلي نقطې ته نو وسورځو.
بالکل بالکل، مهم ده چې ما په نظر باندې پښته دي چې مو قصر ته ولاړ شو، نو خبره وي چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو. خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي
د بابر او د بابر شاه قبر ته راځي.
دلته ګوري چې یو ستر امپراتور
بله
بل اخره په یو ساده قبر کې
خخ
دی.
دا څه ویل شي چې باخ بابر شاه جوړ کړ، دلته ووسیده بل اخره مرسه او هم دلته خاص
نه لکابل نه لم دی باغ نه تصمیم ونی و چې د خپل امپراتوري جغرافیا باید وسیع کا د هند په تسخیر باندې همیشه فکر کو. دای بیا په هندستان کې مری 1503 میلادي کال کې ومړ او بل اخره په زرافشان باغ کې معقتا خخ شو. وصیت یې دا و چې باید پندغه باخ کې باید خښ شي.
اوس په کوم خوروانی
د مقبره چې راووتلو دوړه به ولار شو حرم سراتا یا قصر ملکی ته. یم تاسو ګوري و ډیر خپل دروازه چوبي دروازه ډیر لوړه دروازه چې اصلا د قصر ته خاص نما او خاص ورکړې دی، عظمت ورته ورکړې دی.
دلته څوکۍ هي او خلک میلې لپاره ځي دلته کینی.
یو مدرن اروپایی دوله نقشه ده او مهندسي ده، دا مونږ په مختلفو اهدافو باندې استفاده شوې ده. او
بله انجینر صاحب، دته چې د ملکی قصر وای کنه، د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله؟
د امیر عبدالرحمن خان خانم وی چې بی بی حمیرا یې نوم و، یو ادیبه شاعر او یو تحصیل کرده خځه و.
درته وایي چې په دې قصر کې څو کوټې دي، تشنا، پخلنځی.
بالکل بالکل، نو کور و تاسو وګورئ، سالونونه لري، اتاقونه لري. غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملی او تاریخي ورځې منځونډه کېږي. دلته تیر کال لس نمایشګاوې درلودلې
په دې کې. په تیرو جګړو کې څومره زیان بابر بڼ ته واوښت؟
ساختمانونو ته ټولو ته ونړېدل، دیوالونه ونړېدل، ونې یې ټولې قطع شوې، دره یې ټوله لوټ او تالان شوله، او ساحه ټوله ماین وه. په 2002 کال کې د آغاخان د فرهنګي موسسې سره موافقتنامه امضا شوله. د اسنادو راټولولو یوه پروسه مخکې ولاړل. په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې مو اخرو دوه درې کالو کې تصمیم نیولی دی چې خلکو ته اجازه ورکړو چې دی خپل فامیلي ضیافتونه، مېلمستیاوي، فرزند ودونه په تاریخي ځایونو کې، په شنو ځایونو کې، د ملکې په ماڼۍ کې. تیر کال مو شپږ ودونه په دې ځای کې، ډېر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې واقعاً خاطر انگیز. مصرف خوب نه خاطر اخلو، خود مصرف هم ډېر کم دی تر دې چې د خري غټو ویډینګ هالونو کې دی الته ودونه کوي. د ملکې په ماڼۍ کې دیوي خو واده به ډېر مجلل او خاطر انگیز وي، او د بل خو به مصرف کم وي.
بله،
یو تاریخي ځای
وي،
ملکې قصر وي.
ډېر زیات مننه وردک صاحب، تاسو ژوندې اوسئ. درن دوستانو، د بابر بند یو ښایسته منظره د عکسونو د اخیستلو لپاره هم لري. دلته چې موږ ګورو، درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخیستلو باندې مصروف دي. دوی ته نږدې ورځو او د بابر بند په اکله نظرونه پوښتو. په پیل کې خپل نوم راتوایه.
سلام علیکم، زه ابرار الحق یم. راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو. ډیره ښایسته هوا ده باغ بابر ته.
مال لري نه ولیدلی چې عکسونو ته به هم ډیره یو ښایسته منظره انتخابوله. تاسو ولې باغ بابر غوره کړئ چې راسیل عکس واخلئ؟
باغ بابر په دې موسم کې ډیره ښایسته منظرې یعنی ځان ته غوره کړي دي چې شاب بګراوند پکې خسته راځي. د غل خاطر او بل لږ شینم ده عکسونه به مخلو مونږ ویلې او سات به هم تیر شي.
بله، تر اوسه به څو قطعې عکسونه اخیستي؟
درې سوه قطعې اخیستي.
درې سوه قطعې،
ډېر ځنډ بعد راځو خو ډېر اخلو.
بله، اوس به د ملګري سره خبرې وکړم. تاسو خپل نوم راتوي؟
السلام مرخار یم، د کابل اوسیدونکی یم. کې منظرې جوړی نه دي کې ځکه د عکسو لپاره مونږ لار ډېر خلک راځي، فامیلي راځي د عکسو لپاره. ځکه نن مونږ د همسنچان سره لاړو چې څو قطعې عکسونه واخلو. سات کې تیر
شي. اکثره کسانو په موبایل کې عکس اخلي، مګر تاسو زحمت ویستلی غټه کمره مونږ سره راوړي.
مونږ د کمره واخیستله ځکه د موبایل کیفیت کم راځي.
ډیر مننه. اوس د بل ورور تر ځونم راتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. متی الله احمد کابل اوسیدین کوي. نن ډیر خسته وام دا ډیر خوله يم.
بابا خسته راتوې ولی خسته ده.
خسته پدې کې دا چې بارني ورځ باغ باور خپل ماشاءالله خسته زده خ منظره لري د اکسایشتو لپاره د تفریح لپاره چکر لپاره د اوا تبدیلی لپاره چې انسان کولای شي خپل ذهن راحته کې ورسره فکر بل خوشي چکر تر لري.
په تاسو درې وړو نه ډیر زیات مننه.
نه هم څه نه.
قدر منو دوستانو، په دې هله چې بابر بن او ورته نور تفریحي ځایونه شنه زرغون ښکلي او په پاکي هوا سمبالوي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.